د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوایی اساور 15 د اپریل 15مه، د روژې مبارک میاشتې 14مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې د قطر د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوې چې دواړه خواوې لانی دی ورباندې سلا سوي. دواړو لورې ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه یې برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار افغانان د اپریل تر 9مې د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د راپورونو پر اساس دمګړې په پاکستان کې ګڼ افغانان ایثار پاتې دي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د دوی د ستنېدو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچاوي په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. د غیداري پرون په خپل ټوئیټر حساب کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خوړه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه اداري غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. روټرز خبری اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې یو ساعته خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، طالبان وایي چې دغه ډله ځپل سوې ده.
په مسجد کې یو چاودنه، په مکتب کې ماین غورځول، او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپلو د ماتو د کمزوري علامه.
د ازادي راډیو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د روژې له پیله په بېلابېلو پیښو کې تر 115 زیات ملکیان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل تر 9مې خپل هیواد ته ستنه سي. ګڼ کسان په دوړو لوریو کې راګیر پاتې دي.
ټول ګیر دي، مورم ګیر دي، ورورم ګیر دي، ټول ګیر دي، ورندارم ګیر دي، مغوا راځي تورخم پور دي، بیګش پی تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي.
په فرانسې کې د ولسمشری انتخابات هم تعقیبوي چې ایمانویل ماکرون یو بیا ګټونکی اعلان شوی دی. د خبرونې دویم نیمایي کې د لوبلو میدان او تاندې څنګې ونیز پروګرامونه خپرېږي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې شته، د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډیره ځپل سوې ده. د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې پنجشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جماعت د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول او 9 نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ هم د تیر اونۍ په کابل، کندز او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسؤلیت چا نه دی منلی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي. خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو بیل شکه چې داعش مات سوی وزو لپخو غورځېدلی، خو په مسجد کې یو چاودنه، په مکتب کې ماین غورځول، او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپلو د ماتې او د کمزوري علامه ده. داعش په هیڅ کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت یې نشته.
ښاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلي دا خبره ازادي راډیو ته کړې وه، خو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنه، د دغې ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړې وو. په مزار شریف ښار کې د پنجشنبې د ورځې چاودنه چې د شیعهګانو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 10 کسان پکې ووژل شول او 9 تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید طرحه کوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې د خراسان څانګې والی نیولی دی. د دې ترڅنګ همدا تیره اونۍ په کابل، کندز او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نامنې پیښې، بریدونه او چاودنې شوي چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی.
که څه هم د داعش خراسان څانګې په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې سته، د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل شوې ده. د پوځي مسایلو له تحلیلګر محمد رادمنش څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا داعش ډله واقعا ځپل شوې؟
ډېر عالي ده، چې د منځه تللې دی. عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دی او تعهدات رامنځته کېږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کېږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې افراطي تروریستي ډلې چې د تاجکستان، ازبکستان او چچین او همدارنګه د پاکستان د طالبانو له طرفه نه دلته رامنځته کېږي، د تشویش وړ دی.
که څم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د داعش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ تیر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې 20 افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښوولې وه. څه فکر کوي چې دغه نورې ډلې اوس هم فعال دي او کوم ګواښ پېښولی سي؟
په افغانستان کې 2 ګروپونه دي چې اوس هم فعال ده. خپله تحریک طالبان پکې پوهېږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسې په خوست کې په کونړ کې تاسې ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. بمباردونه دا شخړې چې په نیمروز او هرات سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنای دا ده چې په افغانستان کې تعهدات اوس هم شته او دا خبره چې طالبان دي چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تللې، دا فکر کوم چې دا معنای دا کې چې دوی خپل د مسایل رامنځته کوي. لکه چې دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاري کنډک رامنځته کړی دی او دا انتحاري کنډک د څه دپاره په یو کشور یا په یو هیواد کې چې یو نظام دغسې خبرې کوي، دا معلومداره ده چې دوی په دا مسایلو کې خپل ثابتېږي. دغه ډلې چې اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنډک دي، په دغسې مسایل پلان کوي او اجراکي له ورایه ښکاري چې په افغانستان کې هم تروریستي ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغسې مسایل یا دغسې شخړې رامنځته کوي.
ډېره مننه. د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سره د سبسویو شمیرو او راپورونو له مخې د روژې میاشتې له پیله په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې له 115 زیات ملکیان وژل شوي او تر 218 زیات نور ټپیان شوي دي.
د خپل ځوان ورور د وزل کېدو کیسه کوي. د علي اصغر سروري ورور محمد حسین سروري 33 کلن و چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې په یو جومات کې په 14 کې ووزل سه.
د جومات مخې ته یو وړه غرفه درلوده. د خلکو موبایلونه یې جوړول. له همغه کوچني کاروبار یې خپلې کورنۍ ته حلال روزي ګټله. تل به یې په جماعت لمونځ کاوه. په هغه ورځ چې جومات ته ولاړ نور یې موږ غږ ونه اورېده.
علي اصغر وایي محمد حسین یو 15 کلن زوی درلود او یوه میاشت وروسته به یې په کور کې بل ماشوم هم پیدا سي چې له پلارنۍ مینې به بې برخې وي. تېره پنجشنبه د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه په مزار شریف ښار کې د شیعه وګړو په یو جومات کې د لمانځه پر مهال په 14 کې د محمد حسین په ګډون 1.5 تنه ووژل شول او 90 نور ټپیان شول. د دې پېښې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د دې پېښې په ګډون په روزه میاشت کې په بېلابېلو نورو پېښو کې هم ډېر شمېر ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ازادي راډیو سره د ثبت شویو شمېرو او راپورونو له مخې د روزې میاشتې له لومړۍ ورځې تر 40مه په افغانستان کې پر عامو خلکو چاودنو، بریدونو، بمباریو او مخامخ ډزو کې له 115 زیات ملکیان وژل شوي او تر 288 زیات ټپیان شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې له هرې پېښې وروسته د طالبانو حکومت او د پېښو په سیمو کې رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي او ازادي راډیو یې په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې په دې شمېرو کې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان د پوځ له لوري په هوایي بمباریو کې هم تر 6 ملکیان وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه شان هغه پېښې هم پکې شاملې دي چې په خپله د طالبانو لخوا خلک پکې وژل شوي چې وروسته د دوی د چارواکو لخوا تېروتنه ګڼل شوي یا یې په اړه د څېړنو ویل شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالانو له فلم پاتې شمېر هم که موجود وي شریک کړو. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مرستندویه ادارې یونما د رسنیو برخې او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی دا تاییدوي چې په بېلابېلو پېښو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي، خو خلکو ته د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
ولست د امنیت د ټینګېدو پوره اطمینان ورکو. موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ کوښښ کوي او هڅه کوي تر څو د هیوادوالو امنیت وساتي.
طالبان وړاندې هم د خپل حکومت د پیل په ورځو کې په ټول افغانستان کې خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنې کړې وې، خو په دې وروستیو کې د تیر جمهوري نظام په شان پر عامه ځایونو بریدونه زیات شوي دي چې وروستۍ هغه په کابل، کندز، مزار شریف، ننګرهار، خوست او کونړ ولایتونو کې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د افغانستان اوسنی حاکم نظام د خلکو د فردي امنیت د ساتلو په برخه کې پاتې راغلی.
دغه اواخرو کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو ژوند ته خطر پېښ شوی دی او خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، په دې معنی ده چې دغه حاکم نظام په دې کې کم راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د دغو خونړیو بریدونو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او بېلابېلو نورو نړیوالو ادارو او چارواکو هم اندېښنې او غبرګونونه ښودلي دي.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په یوه ترافیکي پیښه کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم د موضوع تفصیل.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو غوښتل چې له نورستان څخه کونړ ته لاړ شي، خو د واما ولسوالۍ مربوطاتو کې نن سهار موټر له سړک خوېدلی دی.
نو متاسفانه دغه د اوردر نه چې واوري دغه ګاډی ښکته خطا کړی دی. په هغې کې درې کسان په شهادت رسېدلي دي، 15 کسان زخمیان دي، چې هغه 2 کسان شدید زخمیان دي. زور ولسوال د احمدشاه مولي چې به زور امنیه قومندان استخباراتو مدیر هم ورسره دی، اوس نوی تعین شوی دغه درې کسان په شهادت.
حق بیان وایي چې پیښه د سړک تنګوالي او کنډو کفروالي له امله رامنځته شوې ده. د هغه په خبره چې د نورستان ډېری سړکونه کنډو کفر او تنګ دي، چې اکثر وخت پکې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د پکتیا د څمکني ولسوالۍ قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو نن په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود سوي ولور اندازه راکموي. دوی وایي چې د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې کړي او ځوانان یې د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرۍ ته اړ ایستلي دي. د څمکني ولسوالۍ یو مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د څمکنیو ولسوالۍ د بېلو بېلو قومونو قومی مخاورو مشرانو علماء کرامو متنفذینو د ولور پاړه په دغه غونډه کې خبرې وشوې. په یوه واس ټولو خلکو دغه غوښتنه د موجوده نظام څخه همدغه و چې څومره چې زر کېدلې شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي، او له هغې وروسته به په ډېر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کېږي.
د مندخیلو قومي مشر میرګل ویلي چې نظر داسې و څو د ښځې ولور 300,000 افغانۍ وي، خو مشرانو د ولسوالۍ مسؤلانو ته وویل په 300,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې اړه پر پریکړه دې بیا کتنه وسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. سپورتي پروگرام د لوبو میدان او د ځوانانو خاص پروگرام تاندې څنګه په څو شیبو کې به نوریاس نوری د راپورونو په بل ټولګه کې ساسو ملتیا کوي. اوس یو نړیواله مسله څېړو. د فرانسې ولسمشر وایي د خپلو خلکو د اتحاد لپاره به هڅه وکړي. ایمانویل مکرون تیره شپه د ولسمشرۍ ټاکنو له ګټلو وروسته په خپله وینا کې دې ټکي ته اشاره وکړه. مکرون که څه هم په څه باندې 50% رایو بریالی سوی، خو سیالې ښي اړخې توندلارې سیاستوالې څه باندې 40% رایې خپلې کړي دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ایمانویل مکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپلې سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بېګا یې له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باعث شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي. مکرون دا ژمنه هم ورکړه چې را روان 15 کاله به یې د تیرو 50 کلونو تکرار نه وي، بلکې د غوره 50 کلونو دوره به وي چې پکې به خلکو ته په خدماتو تمرکز ولري. ګڼو اروپایي مشرانو د ایمانویل مکرون له بریا چې د فرانسې او اروپایي ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو پلوی دی هرکلی کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو ټویټ کې مکرون ته مبارکي ورکړې او ویلي دي خوشحاله دی چې له هغه سره کار ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مشر برتا متسولا د مکرون بیا ځلی ټاکنه د ستایلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې یوه پیاوړې اروپایي ټولنه یوې پیاوړې فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم مکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپین د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي میرمن لوپین ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي له ورسپارلو ډډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپین تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 41% رایې هم ګټلې. لوپین که څه هم خپله ماته ومنله، خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د مکرون په وړاندې سیالۍ ته راووځي. اغلی لوپین په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي و چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټیکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې خصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
دا مویتای لوبیا افغان لوبغاړی فرید تایلندای د خپل ایرانی سیال په وړاندې سیالۍ ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په بلخ کې د مویتای سیالۍ پیل شي چې د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي به هم پکې برخه ولري. په دې سیالۍ کې به فرید تایلندای د خپل ایرانی سیال په وړاندې ولوبېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د مویتای د ځوان لوبغاړي په دې وروستیو کې په نیمروز ولایت کې د ترسره شوو سیالیو په دویم پړاو کې خپل پاکستاني سیال ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتل شو. په لوګر ولایت کې د روژې مناسبت د والیبال پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا سیالۍ چې د وري میاشتې په 14 پیل شوې وي نن د استقلال کولنګار په تلولۍ پای ته ورسېده. د دې سیالیو پایلو به د استقلال کولنګار او پیروزي لوبډلو ترمنځ وشوه چې په پایله کې د استقلال کولنګار لوبډلې 3-0 په وړاندې مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی وو. او د هند په غوره لیګ یا IPL سیالیو کې نن چنای سپر کینګز او پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ کیږي. لوبه د افغانستان په وخت ماقام شپږ بجې او دېرش دقیقې د ممبئی په وانکیډي لوبغاړي کې پیلېږي. دواړه لوبډلې په سږني آی پی ایل کې ښې نه دي ځلېدلې. چنای په خپلو اوو لوبو کې دوه لوبې ګټلې او پنجاب هم په اوو لوبو کې درې لوبې ګټلې دي. په سږني آی پی ایل کې تر دې مخکې هم پنجاب او چنای لوبډلې سره مخامخ شوې وې چې یاده لوبه پنجاب کینګز د 450 منډو په توپیر ګټلې وه.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخې د موزن نوریاس نوري هر کله کوم. د طالبانو امنیتی ځواکونه چې هر ورځ له خلکو سره مخ کیږي تر اوسه ځانګړی یونیفورم نه لري چې د مسلې یو شمیر کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي ډېر دغه وسله په لاس امنیتي کسان په سیمه ییزو جامو کې ګرځي چې د اصلي طالب ساتونکو او نورو هغو چې د دوی له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي توپیر ګران کار دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په خبرې کلونه کېږي آرامي نه دلیدلې وایي ورسوي کې یو شمیر کسان د طالبانو لنوم ناوړه ګټه اخلي. دوی وایي دا چې طالب نظامیان مشخص یونیفورم نه لري نو له همدې عمله د وسلوالو جرم کوونکو او د طالبانو د نظامیانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کېږي. یو تن کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي د نظامیانو لپاره د یو ځانګړي یونیفورم د پیژندنې کارت او یوې مشخصې تګلارې نشتون د ناوړه ګټنې لپاره زمینه برابرولی شي.
د دې احتمال هم شته چې د دوی ځواکونه په غلاو او تښتونو کې لاس ولري. له لونګۍ او جامو سره په سړک ولاړ دي، د خلکو ټلیفون ګوري، وهل ټکول کوي. آیا دوی پولیس دي؟ که هو نو د پولیسو دنده ښاري نظم ساتي او دویم دا چې پولیس یو ځانګړی یونیفورم لري.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شوایي پولیس باید له عادي وګړو سره توپیر ولري. داسې مهال چې د طالب نظامیانو او ولسي خلکو ترمنځ دا توپیر نه لیدل کیږي.
د یو وغلو داسې کس ترمنځ چې ادعا کوي د خلکو امنیت ساتي توپیر نه کیږي. یو طالب هم ځان ته پولیس وایي، هم د زور ژبه کاروي. لږ تر لږه باید پولیس ځان مشخص کړي که هر څه موږ سره کیږي وهل کیږي یا هم نور چې هغه پولیس خو موږ وپیژنو او شکایت ترې وکړو.
خدا چې یو نظامی کس یونیفورم نه لري دا څه معنا لري؟ د مخکینی حکومت یو افغان نظامی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکینی حکومت کې افغانستان یو نظامی سیستم درلود. د یو سرتیری سلامت او شان د هغه په یونیفورم کې دی. دا هغه څه دي چې د یو سرتیری ډسپلین ښیي. کله دې ټولګي سره یو پوهنتون، اکاډمي او یا هم بل ځای ته دننه شو ټول راته احترام کوي چې دا یو نظامی دی.
د جمهوریت نظام پر مهال یو پولیس افسر چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي. د دې پاړه چې نظامی یونیفورم اغوستل د یو سرتیری لپاره څه پیغام لري ازادي راډیو ته وویل
یو ټولګه چې نزاکتونه، ډسپلین او تګلاره په پام کې نیسي د نظافت پیژندنه ده. که نظافت ونه لري، سلسله مراتب نه وي، نزاکت نه وي، د نظامی رتبه مشخص نه وي، داسې یو څوک خپل سری ملیشه ده.
د جمهوریت نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت د ویان مخکنی مرسیال محمد رادمنش پیوایي په هر نظام کې باید امنیتي او دفاعي ځواکونه نظامی تربیه، یونیفورم او ترخوای نظامی سلیقه ولري.
د ټولې نړۍ اردو او پولیس ځانګړی یونیفورم لري. دا یونیفورمونه د افسرانو، جنرالانو او نورو سره توپیر لري. دا په ټولنه کې مهم دی څو مشخص شي چې د یو نظامی مسؤلیت د خلکو پر وړاندې څه دی.
خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دینی وکو ته په ځواب کې وایي د دوی د نظامیانو پر یونیفورم کار روان دی.
یونیفورم د خیاطانو تر لاس لاندې دی چې را تکمیلېږي. چې کله تکمیل شي بیا پروسه د دغه د پولیسو او د ځینو نورو کارونو د امنیتي دغو د روزنیز کار هم روان دي. دا روزنیز بهیرې کم کېږي نو هغه به بیا یونیفورم سره بېرته اخلي استخدامېږي.
مجاهد څو میاشتې وړاندې هم همدا خبره کړې وه. یو شمېر نظامیان په دې باور دي تر هغه چې د طالبانو د نظامیانو یونیفورم مشخص نشي د نورو وسلوالو غلو، انسان تښتونکو او جرم کوونکو سره به یې توپیر سخت وي او تر خوا به یې پلان شوي او غیر پلان شوي جرایم زیات شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د ماشومانو پر بد وضعیت لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي چې اوس ډیر شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ډوډۍ برابرولو مسؤلیت په غاړه لري. ورسپانې د یو ماشوم کرزی بلوچخیل کې سخبره کړې چې نه میاشتې پخوا په لسم ټولګي کې وو. ریاضی، فیزیک، تاریخ او د شوانزی نور مضامین لوستل، خو اوس کور په کور ګرځي او کاغذي دستمالونه پلوري څو د خپلې کورنۍ غړیو ته ډوډۍ پیدا کړي. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې پر اساس د کرزي بلوچخیل لپاره ښه ورځ هغه ده چې د نږدې څلور ډالرو په ارزښت سودا وپلوري، ځکه چې همدومره پیسې د کورنۍ لپاره کافي دي چې په هماغه شپه ماړه ویده شي. شپاړس کلن کرزی یو له زرګونو نورو ماشومو زده کوونکو څخه دی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته یې ښوونځی پرې ایښی او د خپلې کورنۍ د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورله غاړې شوی دی. ورځپاڼه وایي چې په پلازمېنه کابل کې بېوزلۍ او د اوږدو کلونو جګړو بې شمېره ماشومان له زده کړو بې برخې کړي او سوالګرۍ ته اړ ایستلي دي. نن سبا د کابل په هر برخه کې د هر عمر ماشومان شکاری چې یا سوال کوي یا واړه شان پلوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی عزیز الرحمن ریان وایي چې اوس په حال شپږ میلیونه هلکان او دوه میلیونه ولکان جونې ښوونځیو ته ځي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې د ښاغلي ریان دا خبره په خپلواک ډول تاییدولی نشي. ورځپاڼه همداراز لیکي چې په پلازمېنه کابل کې ځینې ماشومان د سهار له لورې ښوونځي ته ځي خو ماسپښین کار کوي. د آشیانه په نوم په غیر انتفاعي پروګرام کې تر یو نیم زر ډېر ماشومان د سهار له لورې درس وایي او د غرمې ډوډۍ له خوړلو وروسته کوڅو ته وځي. د دې پروګرام رئیس یوسف نوابی وایي چې شتمن خلک له هېواده وتلي او بېوزله نور هم نیستمن شوي دي. یوریشیا ریویو خبرونه بیا د داعش له لوري په افغانستان کې پر خونړیو بریدونو لیکنه خبره کړې ده. د اسلامي دولت سختریزي به توپیره افغانان وشتي. تر دې سرلیک لاندې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالي کې د جمعې په ورځ د ماشومانو په شمول د درې دیرش تنو د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوي چې تر دې یوازې یوه ورځ وړاندې داعشي سختریزو د دوو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. د امام صاحب له بریده پرته څو نورې حملې پر شیعګانو وشوې او طالبان وایي چې د مزار شریف د حملې اصلي طراح چې عبدالحمید سنگریار نومیږي نیولی دی. خبرونه وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته بمي بریدونه کم شوي خو داعش لا هم دا ډول بریدونو ته دوام ورکوي. یوریش یاریفیو د امام صاحب په یوه جمعات کې د جمعې د ورځې برید د 2021 کال د اګست له 15 را په دې خوا چې طالبان وخت رسیدلی د کابل د هوایي ډګر تر انتحاري برید وروسته په افغانستان کې تر ټولو لوی حمله بللې ده. د کابل په هوایي ډګر کې سل افغان ملکیان او جرلس امریکایي پوځیان وژل شوي وو. ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخېدي.
سلام علیکم وسال الله مرخبر کوم د لغمان ولایت د مرکز څخه ورو دغه بشری کومکونه چې راغلي ټولو سیمو کې توزیع شو. زمونږ کله چارقلانو میږي دغه ته بشری مرستو کارکونکو نه دی راغلي. نو د اسلامي امارات ځواکونو څخه مې هیله ده چې دغه ته بشری مرستو مسولین راولېږي ترڅو دغه کله سروې او زمونږ غریب او بیچاره ولس د دغه مرستو څخه برخمن شي. والسلام نو خدای پام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاخن زادم لا بسم اللہ یم د یرات ولایت د بیزایسو مهاجرونو چې تقریبا لزر زیاتو کم کور په شاره کې سبز او ریګریشن کې زندگی کوي. موږ ته هیڅ مؤسسات کومک نه دی کړی او اوس کله ناکله چې موږ وه دفتر ته ورزو دفتر مؤسسات موږ ته وایي چې والی صاحب پر موږ امر کړی دی چې هیڅ مؤسسات دفتر دی و دغه بیزایسو خلکو ته کومک نه ورکوي او دا هغه بې ځای سوي خلک دي چې د غور د ولایت او د بادغیس د ولایت د فاریاب د ولایت راغلي دي او اکثر کوچان خلق دي چې زمين او زکی او هیڅ هغه کوم مالداري شه د لوشته هغه هم لاړه ورڅخه په دا وچ کالوي کې او موږ نه پوهیږو چې ولې زموږ سره والي صاحب ولې زموږ سره د دفترونه ولې کومک نه کوي. زموږ د خلکو اقتصاد ډېر سر له خراب دی، ډېر ضعیفه دی. دا زما غږ دی و ټوله نړۍ ته ورسیږي چې زموږ د خلکو سره کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
دا برخه هم دومره وزن نوری است. نوری له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ. له نوری است نوری مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې تاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. د طالبانو د حکومت